دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان یم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته په کابل کې د طالبانو له لوري د دوو نورو شزنه فعالانو د نیول کېدو ادعا او رپورټو د خبرېدو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو د حکومت څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د یونما په یو ټویټ کې یو ځل بیا تاکید شوی چې ټولې ورکې سوي فعالانی او خپلوان باید پرېښودل سي. ځینو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ویلي چې طالبانو په کابل کې دوه فعالانی مرسل عیار او زهرا محمدي نیولي او لا هم ترې تم دي. دوی دواړو د طالبانو پر ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو ویاندانو په دې اړه لاڅنی دی ویلي خو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت مخالفو نظرونو ته هم درناوی لري او په دې برخه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر وژلی. د امریکا جمهور رئیس همدارنګه ویلي چې په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. شاغلی بایدن پرون د پنځشنبه پرز د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه ملت ته وینا کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل وینا کې ویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مشر په 2016 کې په عراق کې د یزیدیانو په ډلې ز وژنه کې هم مهم نقش درلودي. په همدې حال کې د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي چې د داعش مشر د عملیاتو پر وخت په خپل ځان پوری تړلی بمونه چولی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د داعش مشر په ځان پوری د تړلو چاودونکو موادو په چولو سره شزي او ماشومان هم وژلي چې داغه د کورنۍ غړي هم پکې شامل دي. خو معلومه نه ده چې شمیر څومره دی. د داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکو پرون د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې په بغلان ولایت کې د سکرو په کان کې بنپاتې لس کان کیندونکي مړ شوي دي. د بغلان ولایت د اطلاعاتو رئیس اسدالله هاشمي اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ ډیر لس کان کیندونکي بند پاتې وو او یوازې درې تنه ژغورل شوي دي. په افغانستان کې د قانونو په صنعت کې مرګونی پیښې ډېرې عادي دي. د 2000 کال په جون کې د سمنګان په ولایت کې و کان کیندونکي په کان کې د ګازو په چاودنه کې وژل شوي وو او دغه راز تیر کال په بدخشان کې لږ تر لږه دیش تنه کان کیندونکي د سرو زرو کان د لوېدو له وجې مړ شوي وو. د پاکستان پوځ ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو په بریدونه کې و سرتیری او لږ تر لږه ډیر لس وسلوال په نشته کې وژل شوي دي. خو بلوچ جدای غوښتونکو ادعا کړي چې لزګونه پاکستانی سرتیری وژلي دي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلې د بلوچ ازادي غوښتونکو لشکر د دې دواړو حملو مسولیت منلی دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویل چې د نوشکی او پنجګور په ولسوالیو کې د پاکستان په سرتیرو حمله شوي دي. بلوچ وسلوالو په دې ورستۍ ونیو کې د پاکستان پوز پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د لاهور په شار کې یو بمی چاودنه هم شامل و. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې و سرتیری او ډیر لس وسلوال په دغه دواړو بریدونو کې وژل شوي دي. د بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلې د بلوچ ازادي غوښتونکو لشکر ادا کړي چې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه سل سرتیری وژلي دي. د پاکستان د پوز یو افسر دغه اداوی دروغ بللي. بلوچ بلتون غوښتونکو له څو لسیزو راځي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه کې دي. اسلام آباد هند تورنمي چې د بلوچ یاغانو سره مرسته کوي خو نیمه ډلې دا تورونه رد کړي دي. د میانمار پوځي واکمنه جنتا د واکا د ریکلسیوی مشري په آنګ سان سوچي باندې یو لسم تور هم لګولې دي. آنګ سان سوچي چې تیر کال د فروری د لومړۍ نیټې د کودتا ورسې نیول سوي په دغه واد کې پراخ مزارې وسوي او د څارې وی محلي ډلې د راپور پر اساس د کودتا ضد 1500 کسان تر اوسه وژل سوي دي. که په آنګ سان سوچي باندې لګیدنه ټول تورونه ثابت سي نو کېدای سي د یو نیم سل کلونو څخه زیاته سزا ورکړل سي. د نوبل جایزه ګټونکو سوچته لمخه د پاوز پر ضد فارمونکې چلن او د کوویډ-19 لبندیزونو سرغړونی په تور شپږ کاله د بند سزا ورکړل شوې ده. اوس مهال په خپل کور کې نظر بند ده. پاوزي جنتا تر اوسه په دې اړه نو تفصیل نه دی ورکړی چې د محکمې جریان به کله پیل شي. په داسې حال کې چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې د ممکنه يرغل د اندیشنو کمولو په اړه خپل اقدامات زیات کړي، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین او ماسکو ترمنځ د سولې د خبرو وړاندیز کړی. شاغری اردوغان د پنځشنبه پر ورځ د اوکرين لولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په ملاقات کې د ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو وړاندیز او په دې اړه بیا تاکید کړی. شاغری اردوغان هڅه کوي چې له پوتین سره د خپل ځانګړو اړیکو للاري او د کیف سره د کوي همکاري لپاره د سولې خبري برابرې کړي. د اوکرين ولسمشر د شاغری اردوغان د حالو زلو مننه وکړه او ټینګار وکړ چې چمتو دي په اوکرين کې د سولې راوصول لپاره په ټولو برخو او مرحلو کې له هر امکان څخه کار واخلي. روسي له څو میاشتو راځي د اوکرين په سرحد کې شاوخوا 3000 عسكر ځای پر ځای کړی دي او لوی اندیښنه لري چې ماسکو په اوکرين برید کوي، خو روسي وايي چې داسې کوم پلان نه لري. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري. د افغان جاپان د کورونا وایروس د درملنې د روختون چارواکي وایي په دغه روختون کې د بسترو ناروغانو 15% هغه ناروغان دي چې د کورونا ناروغي ضد واکسینې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا پر ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي د کورونا واکسین واخلي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د اختشو ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، کابل کې د افغان جاپان روغتون د کورونا د ناروغۍ د درملنې د روغتون چارواکي وایي چې دغه روغتون ته په راوړل شوو ناروغانو کې زیات شمېر ناروغانو د کورونا وایرس واکسین نه دی تطبیق کړی. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر احمد طارق اکبري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا وایرس واکسین سل په سلو کې پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کورونا ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت تر 50% پورې لوړولی شي.
مې واکسینه کې بګیرم
کې ډاکټر اکبري ویل کبهنګ واکسین هم واخلو او که په کورونا ختم شو زمونږ وضعیت ډیر شدید نه خرابېږي. موږ په خپل روغتون کې یو پلاتن او کلا چې لمخې په روغتون کې پر کورونا دښته ناروغانو لړډلې هغه چې د کورونا واکسین کړو 15% وو او هغه چې اصل واکسین نه کړې شمیرې 15% ته رسیدو. اوس مال د افغان جاپان په روغتون کې سلوروي ناروغان بستر دي چې دغه روغتون د ډاکټرانو د وینا پر اساس روغتي وضعیت خنه دي. افغان جاپان روغتون سرتبی وای چې دا مې روخته د وزارت پر سپارښتنه په دغه روختون کې د کورونا وایرس د واکسین څنګه تړلې ده او اوس د کابل ښار کې د کورونا واکسین ګرځنده ټیمونه دا کار په مخ وړي. ډاکټر اکبري وای چې د مخه چې په دغه روختون کې خلکو ته واکسین ورکول کېدل د ورځې به د 300 او 400 ترمنځ کسان د واکسین د اخیستو لپاره دغه روختون ته ورتلل.
مشکل استن کې وخت کې مراجعه.
ډاکټر اکبري وای چې دا سوز ده کله چې مراجعین د واکسین ترلاسه کول لپاره روختون ته راځي او موږ ورته د واکسین د کولو سپارښتنه کوو، خو موږ سره واکسین دشته چې مراجعینو ته تطبیق کړو. د بلې خوا افغانستان کې اوس البیا د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر د زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس واکسین د تطبیق کړي. دغه وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عباد وایي چې د نړۍ په څیر افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خلکو ژوند ته یو جدي ګواښ راولاړ کړی دی. ډاکټر عباد کورونا سره د مبارزې یوازینی ښه لار د روغتیایي وقایوي اقداماتو تر څنګ د کورونا وایرس واکسین وښودله او وویل چې اوس مهال افغانستان کې د کورونا وایرس په ملیونونو دوزه واکسین شته دی.
دغه واکسین نړیوالو معتبرو کمپنیو تولید کړي او نړیوالې روغتیایي ادارې تایید کړي دي. همدا اوس د هیواد د ټولو ولایتونو په مرکزونو او همدارنګه ډیری ولسوالۍ کې د کورونا واکسین موجود ده. دغه واکسین په بشپړه توګه وړیا ده. تاسو کولای شئ پرته له لګښته د کورونا واکسین ولګوئ. د دې لپاره چې ځانونه خپل کورنۍ او ټولنه له دې وژونکې ناروغۍ څخه وژغوري، څومره زر چې کیږي په خپل ولایت یا ولسوالۍ کې صحیح مرکزو ته مراجعه وکړئ او واکسین ولګوئ.
دا به روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 3.3 میلیون څخه زیاتو کسانو په افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. دا به روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکړی چې په دغه هیواد کې لا تر اوسه د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نشته دی. دا به روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره ژمنه کړې چې ژر به د اومیکرون د بڼې د تشخیص کیتونه هم دغه وزارت ته برابر کړي. د مخال د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي چې دغه روغتون ته چې د کورونا په ناروغۍ اخته ناروغان ورزی اکثره د کرونا د اومیکرون د بڼی ته ورته اراض اوایلایبل لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه باندې 15 میاشتې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه بیرته فعال شوي دي.
د رپورټونو لمخې د ننګرهار او کندهار په پوهنتونونو کې کم انجونې ټولګي ته حاضر سی وي. د نوی ترجلمال په اساس انجونې او هلکان باید جلاز دکړې وکړي.
پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د لوړ زده کړو د دولتي پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. محسن وای هلی بیا راټوکی دلیدی
دا چې په هانتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو ځکه ډیر هلی ملاره لې چې بیا په هانتون شروع شي او خپل درسونه ادامه ورکړي.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو صرف کې باکې ناسور خپل زده کړې بم کوله دا ظلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې صرف کې ناسول خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوې انجن بیل زده کړې کوله کان بیل زده کړې کوي.
طالبانو یو شمیر محدودیتونه هم وضع کړی دي. انجونې باید تور حجاب واغوندي، ټولګي باید جلاوي او له حرکتونو څخه به په جلا وخت کې زده کړې کوي. یو شمیر محصلین لا هم خوشاله دي چې د زده کړو اجازه ورکړل شوې ده.
فکر کوم د انجونو او الکانو بیلوالي په خاص مسله نه وي ځکه د اوس لپاره چې څومره مشتمل مې جديد لپاره مهمه ده چې په دې وړ زده کړې ته ادامه ورکړي او خپل وړ زده کړې وکړي. دا چې بیا دولت داسې امکانات برابرې شي وکولای سي چې نارینه جلا او ښځینه جلا خپل پروژې ته ادامه ورکړي نو دا به انوز لا هم شي ځکه د داسې کوچني مسایلو په خاطر باندې باید نه د نارینه او نه د ښځینه د لوړز د کړو په وړاندې یو خنډ ایجاد سي او هغه د تاخير سره مخامخ سي.
خو یو شمیر محصلین وایي چې د اټکل لمخې په لومړی ورځ کم شمیر محصلین په هنتون ته راغلي وو
خو ولې دغه بهیر یو څه له پخوا په پرتله ډېر کم رنګ او په دې ځینو دلایلو په اساس باندې چې یو یوې خواهې زموږ ځینې هم صنفین له هېواده بهر تللې دي همدارنګه استادان هم هغسې لیوالتیا نه لري همدارنګه د استادانو کمبود عام هم دی زموږ په سینب کې یوازې دوه تنه حضر و نن زده کوونکو دلچسپي په هغه شان چې مخکې وه نه وه. دویمه موضوع اقتصادي ستونزې دي په هېواد کې زموږ اکثریت زده کوونکي د خپلو اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې پوهنتون تدریسي بهیر ته ځانونه حاضر کړي او په درس کې برخه واخلي.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویل دی وروسته به د روان کال د کپ پومه په کابل کې هم پوهنتون نه پیل شي. د مهالویش له مخې د پوهنتون د پرانیستلو وروسته به محصلین د دریو اونیو لپاره د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو اونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي او د آزموینه وروسته به نوې درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همداشان د 1400 ملیز کال د کانکور د آزموینه د بریالي محصلین د نوملیکنې بهیر د نوې سمستر لپاره وړاندې تر سره شي.
دا په هنتون چې کله شروع کیږي نو موږ د امنیت لپاره چمتو نظم برابر کړی ان شاء الله زموږ مرګری به د خسته نظم برابرۍ دا زموږ مرګری وري ان شاء الله خسته نظم به ناز دي خسته چک پاین دي تلاشی کی هر څوک چې راځي گاډي وزي ډاله تلاشی کیږي هر څوک چې راځي بیک ور سره کاغه استاد ک محصول چې شک پکېږي هغه موږ تلاشی کوو.
د راپونو په اساس په لزګونو او استادان د تیر اگست میاشتې له 15 څخه وروسته چې په خوانی جمهوریت نظام رنګ شو له افغانستان څخه وتلی دي. یو شمیر په خوانی استادان وایي چې د کډرونو کمخ په د لوړ زده کړو پر بهیر اغیز وکړي.
په دوه شفتونو کې ډېر مشکلات رامنځته کوي او کډری او معیاري استادان د پخانه نه درلو برخې د سیاسي اوضاع سره د خرابېدو سره سب تللي وو هېواد نه او برخې په دې اواخرو کې تللي د هېواد ته کوم کسان چې د ماستري او ډاکټرا لپاره تللي وو د پوهنتون لخوا هغه هم بېرته نه راځي هلته د پناهګۍ غوښتنه کړې ده. کوم استادان چې په داخل کې د غند رهبري د پوهنتون سره مشکلات لري دویم مشکل دا ده چې په ډبل شفت کې پریشر دی د استادانو باندې ډېر پریشر راځي دومره ذهني کپاسيټي دوی نه لري چې په دوه شفتونو کې درس ورکړي په هر شفت لپاره موږ علاوه د استادان ټاکلې نشو ځکه چې کادرونه نه لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد دبرلاینز د دولتي پوهنتون د پیریدو هرکلی کړي او پر ټولې غ کړې چې لدی بهیر څخه ملاتړ وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې د پښتون ملت پالو ګوندونو سیاست د ګټې او تاوان یو ګډ تاریخ لري. دوی ادعا کوي چې د صوبو لپاره قانوني حقونه ګټلې او په کور دننه او افغانستان کې د سولې پلوي کړې ده. شاهناز نفیس په دې رپورت کې د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو سیاست ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پختون ملت پالا لوی ګوند عوامي نېشنل پارټي او بیا ورپسې په بلوچستان کې زیات فعال پختونخوا ملي عوامي پارټي په پارلیمان کې دننه او بهر د پختنو د حق د هغوی په سیمو کې د روان اترهګرۍ او په افغانستان کې په سیاسي بدلون او سیمیتا د توندلاري په خطر ویناوي او خبرداري ورکوي. د دې دواړو زړو ملت پالو ګوندونو سره دغه نیوکه پی ٹی ایم او نوی جوړ شوی نیشنل ډیموکریټک موومنٹ هم بدرګه کړي، خو آیا د پښتون ملت پاله ګوند لپاره دومره حاصل کافی دي
چې دوی دغه اواز کم از کم اوچت وساتلو؟ د پښتون د حقوقو اواز اوچت ساتل ژوندۍ ساتل دي، په افغانستان کې د لاسوهنې اواز اوچت ساتل دي. دا بیره خبره ده چې په دې حواله سره داسې عملی تور باندې ګامونه نه دي اوچت شوي چې هغه مونږ وایو چې او دوی واقعی ریاست ته یو ټف ټایم ورکو، په مشکل کې پر وخت ورکو، ګران اکړه ورته چې دوی مداخلت بند کړي. داسې نه شي.
پښتون ملت پال ګوندونه د خپل سیاسي مبارزې په لار کې لوی خنډ د هغوی په وینا په پاکستان کې طاقتور ادارې او غیر جمهوری قوتونه ګڼي، خو وايي بیا هم ګټي ترلاسه کړي دي.
چې پښتون ولست دا پته ده چې د طبي وسیلې سدي، پښتون ولست دا پته ده چې تاریخي تور د کوم ملت سره تعلق ساتي، پښتون ولست دا پته ده چې د شناخت او د پیژنګلو او د ائیډنټیټي ساتلو سمره لوی اهمیت دی، او د دې ساتلو کې سمره خندان دي او د خندانو خلاف زحمت سمره ډیر ضروری دی، او پښتون ولست دا پته ده چې د سیاسي واک ترلاسه کولو لپاره چې کوم مبارزه ده نو د هغه مبارزې په لار کې خندان سدي.
د پاکستان پښتون ملت پال ګوندونه په بل لانجمنه موضوع یعنی د ډیورنډ په کرخه اکثر وايي چې دا فیصله به پښتون ولس کوي. په یاد کرخه د پاکستان لګولې شوی ازغن تار افغان طالبان نه مني، او د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وايي پاکستانی طالبان هم ازغن تار نه مني. ملت پال ګوندونه په دې اړه صدریز لري،
خو پښتون ملت پال ګوندونه دا په دې شکل کې مزاحمت کوي د دې تارونو یا د دې خندانو چې بار بار دا خبره کوي چې د پیرنګي راخکلي کرخي نه منو. دا بار بار دا خبره کوي چې د پیرنګي راخکلي کرخي نه منو. یو خدا خبره بار بار کې پارلیمان کې هم کې، د پارلیمان نه بهر هم کوي، او دویمه خبره دا ډېر زیات ضروری کوي چې د افغانستان سره یو قسمه تعلق قطع کول. دا نه صرف دا چې د پښتون اولس او د پښتون ملت په ضد دي، دا د دې ټولې منطقې په ضد دي. او تاسو وکتل چې باچا خان بابا مزار په جلال آباد کې دی، نو دا هم د دې کرخې په ضد یو ډېر لوی مزاحمت دی.
د پښتنو ملت پال دوه لوی ګوندونه عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا وقت پا اپوزیشن کے ناستی، خودوی د تیرو سلورو کالو را سوائی چی پا تیرو عمومی ٹاکنو کے ورسرٹگی شوی، خو زیاتوی چی کلا دا دوزرا اتمنا دا دوزرا اولسما پوری پا یو یا بل ڈول کی پا مرکز او دوو صوبو پختونخوا او بلوچستان کی واکمن وو، نخخ کارے دا یو خپلواک افغانستان ملگرتیا کڑے، او د صوبو د حقونو لپاره د اساسي قانون کې داسې تاریخي بدلونونه کړي چې د اولس ګټه باوري کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه د میانمار یا برما له پوځي حکومت څخه غواړي چې په غیر له کومانه او خند څخه هغو میلیونونو محتاجو بریمایانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکړي چې د روانې شخړې او نیستۍ له امله له ډېرې سختې لوږې او ناروغۍ سره مخامخ سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین درالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د میانمار په ډیرو برخو کې شخړې روانې دي او بې امنیتي هم زیاته شوې ده. په هغه آسیایي هیواد کې تیر کال له نظامي کودتا نه یو کال وروسته د ملګرو ملتونو د مامورانو په وینا میانمار اوس د کورنۍ جنگ د پیل کېدو په لورې روان دی. پوځیانو ملکی حکومت چې په دیموکراتیکي انتخاباتو کې بری په برخه شو له قدرت نه وغورځو او پر ځای نظامي حکومت اعلان کړ. ملګری ملتونه وایي چې د مخ په پراخیدونکي بشري بحران لامل نږدې 14.5 میلیونه خلک په غربت او نیستۍ کې شپې ورځې سبا کوي. ملګرو ملتونو له محتاجو ولسي خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر د 3.6 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مامورانو ویلي دي چې دا پیسې د 6.2 میلیونه هغو خلکو لپاره په کار دي چې په ډېر سخت فقر او غربت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کوارډینیشن یا انسجام د دفتر ویان هانز لایرکی وای چې په برما کې د تیر کال نظامی کودتا نه وروسته اقتصادي او سیاسي خلفشار او ګډوډۍ نه علاوه د کوډنونس دوبای ویروس د خپرېدو له امله هم د هغه هیواد د ټول 25 میلیون نفوس له جملې نه سم نه مي خلک په نستۍ کې ژوند کوي.
They can no longer afford to feed their families because of job and income losses and price increases.
د دندو او د عایداتو له لاسه ورکولو او د خوراکي موادو د بای د لوړېدو په وجه ډیر خلک نور نشي کولای چې د خپل کورنۍ غړي په نس ماړه وساتي. له 14 میلیونو نه زیات خلک یا په متوسطه درجه او یا په شدیده درجه د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. کومو ګونو شو کولای چې په مناسب مقدار د دوی له والدینو سره د انرژي لرونکو تغذیهوي موادو په برخه کې مرسته وکړو، نو له توقع سره سم به هلته د ماشومانو د سو تغذیه وضعیت لا نور هم خراب شي.
د ملګرو ملتونو ماموران ریپورت ورکوي چې له 3000 نه زیات خلک د پوځي کودتا نه وروسته د وسلواله شخړو او نارامۍ په وجه بې ځایه شوي دي، چې له دې جملې نه یو ګڼ شمېر خلکو پناه د مندلو په تکل تایلند او هند ته مخه کړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر ویان منی که څه هم چې دغه نړیوال سازمان په برما کې د بشري عملیاتو په منظور د دومره زیاتو پیسو او بسپنې خواست کړی دی، خو په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه دی موجود چې واقعا به محتاجو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. دا اپیل یا خواست د برما د ولس د ضرورت پر بنسټ شوی، په دې معنا نه دی چې ملګري ملتونه واقعا محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو توان او ظرفیت لري.
It goes without saying that the relationship with the authorities are not particularly rosy. We hear that from
دا یو ښکاره حقیقت دی چې له پوځي چارواکو سره زموږ اړیکې په خاصه توګه ډېرې صمیمي نه دي، او موږ دا خبره له هر چا نه اوریدلې. هڅه کوو چې خارجي سیمو ته مرستې ورسو، ځکه چې د خارجي سیمو د اوسیدونکو د اړتیاو پوره کول زموږ د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوق دفتر وای چې د تیر کال د نظامی کودتا نه وروسته د پوځیانو لخوا د 1500 هغو کسانو د وژلو په اړه اسناد او شواهد را جمع کړي دي چې د پوځیانو په خلاف راپاڅېدلي وو. د برما یا میانمار امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو او د رژیم د سیاسي مخالفانو د لټون لپاره په کلیو او بانډو کې کور په کور تلاشي اخلي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای 200 کسان له پوځیانو سره د توقيف په دوران کې د وحلو ټکاولو زجر او شکنجې لامل مړه شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویلي د مکرون د نوی بڼې د رامنځته کېدو سره او د ژوند ژغورنې او واکسینونو ته د عادلانه لاسرسي چیلنجونه دوام لري. نړۍ کووډ 19 ته په خپل نړیوال عکس العمل کې په یوه مهمه نقطه کې ده. همدا علت ده چې امریکا د ژغورنې د پلان له لایې نه 580 میلیونه اضافي ډالر برابروي چې د هغو وو بین المللي سازمانونو سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 په خلاف په نړیواله مبارزه کې کار کوي. تر دې نټې پورې امریکا په درسته نړۍ کې د څه باندې 110 هیوادونو او اقتصادونو سره باندې 350 میلیونه واکسین دوزونه شریک کړي دي. امریکا خپل انډیوالانو ته د ژوند ژغورنې، روغتیا، اقتصاد او کووډ 19 بشري مرستې لپاره څه باندې 19.6 میلیارد ډالر مرسته برابروي چې دغه ویروس او د دې د تاثیراتو سره مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویل د میکرون د نوي بڼې چټک خپرېدل د دې سره مرسته کوي چې موږ ټول باید د خپلو کوښښونو پراخولو ته دوام ورکړو چې دغه وبا پای ته ورسوو او زموږ هیڅوک تر هغه پورې محفوظ نه دي تر څو چې موږ ټول محفوظ شوي نه یو. امریکا د دغه 580 میلیون اضافي ډالر سره د دارنګ او انډیوالانو سره مرسته کوي چې هغه هم کار ته پراختیا ورکړي چې دوی سرته رسوي چې د دغه وبا پای ته پر رسولو کې مرسته وکړي. په دغه بودجه کې د روغتیا نړیوال سازمان لپاره 280 میلیون ډالر شامل دي. د استراري حالت لپاره د احتمالي بودیجې لپاره 50 میلیونه ډالر شامل دي چې د کورنلس د خبرېدو په مخنیوي کې په خاصه توګه د څارنې او لابراتوار د معاینې لپاره امرسته کوي. یو سلو اویا میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ته ځکه خپل کوښښونه پراخه کړي چې د هغو نفوسو چې د خطر سره مخامخ وي او د کمزورو نفوسو په شمول په درسته نړۍ کې د کورنلس واکسین ورسول شي. د پان امریکن د روغتیا سازمان بودیجې ته 50 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي چې په تخنیکي همکارۍ ولګول شي چې په لویدیځه نیمه کره کې د کووډ 19 د واکسین کولو په عملي کولو او څارنه کولو کې مرسته کوي. 10 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته ځي چې د کووډ 19 د ټولنیز اقتصادي تاثیر د غم خوړلو سره مرسته کوي. 10 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د نفوسو بودیجې سره په خپلو کوښښونو کې مرسته وکړي. د مور او ماشوم د مړینې په کمولو او د کووډ 19 پورې په مربوطې ناروغۍ باندې ولګول شي. 10 میلیونه ډالر به د خوړو او کارخانې سازمان ته ځي چې د روغتیا څارنې او وختي خبرداري اصلاح کړي او له څارونه د پیدا شوو ناروغیو لپاره د خطر د ارزیابۍ په وسیلو باندې ولګول شي او 15 میلیونه نور به د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرامونه تمویل کړي چې په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالي مخه ونیسي او ځواب ورته ووایي. دغه منابع د امریکا او د امریکا د خلکو ژوره ژمنه منعکسه کوي چې د سالمې د ډېرې خوندي نړۍ په باره کې کړې ده. د جمهور رئیس د جو بایدن د ژمنې سره سر لګوي چې نړیواله لوړه ارزو جګه کړي چې د 2022 کال کې به د کووډ 19 وبا پای ته ورسول شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زمږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.